نن شنبه د لنډې شلمه د دسمبر 11 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر اوسه دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه دغه خبری مجله احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. او د دې خبرونې په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټک. ټاکل شوی ده چې نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان چارواکي د ګازو د پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. امریکایي چارواکو په نویو استخباراتي خبرو کړیو سندونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر څو پاکستان په خپلې خاورې کې وسلوال نوي ځپلي، د افغانستان جګړه نشته ګټل کېدی. د افغانستان او پاکستان مشران په ترکیه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره دوی اونۍ وروسته ویني. دا خبرې د ترکیې مشرانو په منځګړیتوب کېږي. د کوریشا پارلمان پریکړه وکړه چې افغانستان ته دیش نور پوځیان واستوي. له دغو پوځیانو سره به د ناټو د دغه غړي هیواد د عسکرو شمیر په افغانستان کې 350 ته لوړ شي. په پاکستان کې وی بلې ځان وژونکي حملې لږ تر لږه 10 تنو ته مرشوب لاړولې ده. دغه 14 13 ورځ ماښام مهال د خیبر پښتونخوا په هنګو ښار کې وشوه. د امریکا مشکوکو به پیلوټ الوتکو یوارې پر شمالي وزیرستان، یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. دغه برید 13 شپه ماښام مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په اړوندو کې د مشکوکو وسلوالو جنګیالیو پر ډلګیو شوی دی. د امریکا او چین پوځي چارواکو سره وکتل او د واشنگتن په وینا خبري سپینې او بې پرې وې. دواړو خواوو د شمالي کوریا سمندري امنیت او ایران په اړوند مسلو خبرې کړې دي. د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو ده. تر هغه دمه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د یادو شوو خبرونو د سرټکیو تفصیل هم خبرو، خو یو شمېر نور مطالب هم په روانه خبری مجله کې لا ازادي راډیو اورېدلی شي. را به شو لومړی مطلب ته. ټاکل شوی ده چې نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان چارواکي د ګازو د پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. دغه پروژه چې 1.6 میلیارد ډالر لګښت لري، 1640 کیلومتره اوږدوالی لري او د ترکمنستان له جنوبه د یولوتین، عثمان او دولت آباد د سیمو ګاز د افغانستان له لارې پاکستان بیا هند ته لیږدوي. پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال مسله په 1995 کال کې رابرسیر شوه او بیا 2 کاله مخکې هند له دې پروژې سره یو ځای شو. د ترکمنستان د ګازو د انتقال د پروژې موافقه لیک پرون په اشقابات کې بشپړ شو. د دې پروژې په اړه د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شپن د افغانستان د قانونو د وزارت له ویان جواد عمر څخه د دې موافقه لیک په اړه معلومات غوښتي.
د ټاپي بین الدولتي موافقتنامه د کانونو وزیر وحید الله شهرانی، محمد سید نور قمر د پاکستان د نفت او ګاز وزیر، خواجه نادروف د ترکمنستان نفت او ګاز وزیر او د هندوستان چغل مورلی د نفت او ګاز وزیر له طرف نه په اشقابات کې نهایی وشو او قرار پر دې ده د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، هندوستان ولسمشرانو له طرفه دا موافقتنامه امضا او سیاسي حمایت به وشي.
که د دې موافقې د جزئیات په اړه معلومات راکړي چې د پروژې عملي کول به کله پیلېږي، څوک به تطبیقوي، د کوم شرکت لخوا به تطبیقي او څنګه؟
د ګاز انتقالي مراحل لپاره د خبرداتو لپاره د زماني جدول هم جوړ شوی ده، خو موږ نو جزئیات په آینده کې تاسو ته اعلانوو.
دا پروژه په افغانستان کې لستر پروژو څخه ګڼل کیږي. که په دې اړه معلومات راکړي چې افغانستان به له دې پروژې څه امتیازات او ګټه ترلاسه کوي.
دا پروژه افغانستان د لپاره او منطقه د لپاره ډیره با اهمیت پروژه ده. خو افغانستان حق العبور اخلي او موږ کولای شو چې د موافقتنامې په اساس د دې ګاز نه استفاده به وکړو او هم افغانان د لپاره د کار زمينه برابر کړي.
ښاغلی عمر، د افغانستان لارې د ترکمنستان د ګازو انتقال یو داسې پروژه ده چې په ډیرو کلونو کې دغه مطرح و په سیمه کې، خو د افغانستان امنیتي وضعیت ورته اجازه نه ورکولی چې دلته تطبیق شي. اوس هم دا پروژه له ځینو ناامنو ولایتونو نه تیریږي. اوس د افغانستان حکومت څه تضمین لري وبا کولای سي د دې پروژې امنیت ټینګ کړي؟
اوس په دې باره کې وخت چې خبرې به وکړو، مونږ به سخت او دې پروژې کې امید لرو او دا د افغانستان خلکو د لپاره په ګټه ده او مونږ دا به منو چې دا ان شاء الله دا پروژه به تطبیق کیږي.
د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو پایپ لاین کې تیر شي نو پاکستان به هر کال 10 میلیارډ کیوبیک متر غاز ترلاسه کړي او په سلګونو میلیونه ډالر به هر کال افغانستان ته د پایپ لاین د مالی پټوګه ورکول کیږي. د افغانستان د قانونو د وزارت ویاند په دې اړه مخکې څرګندونه وکړي، خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې اټکل سره سم دا پروژه په 2014 میلادي کال کې باید بشپړ شي، خو دغه چارواکي څارونکي څرګندوي چې دا ګرانه ده چې دا پروژه په دغه وخت کې بشپړ شي، ځکه چې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه نه ده. ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد ګڼل کیږي چې ډیر غاز لري. په یوې خبرتیا پسې د افغانستان او پاکستان په اړه دوه مطلب لرو. په یوه کې به یې واوري چې امریکایي چارواکو په نویو استخباراتي اسنادو کې اندېښنه ښولې او وایي تر هغې چې پاکستان په خپلې خاورې کې وسله وال له منځه نه وي وړي د افغانستان جګړه نه شي ګټل کېدی. خو تر دې مخکې په یو بل مطلب کې تاسو اوریدلی شئ چې د افغانستان او پاکستان مشران په ترکیه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ویني.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان مشران روانه میاشت په ترکیه کې خبري وکړي. د دې خبرو هدف د ترکی چارواکو په وینا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو نشتې کېدل یاد شوي دي. د دې غونډې کوربه به د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل وي. ویل کېږي چې حامد کرزی به له آصف علي زرداري سره د دسمبر په 24 خبري وکړي. دا په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ورته 15 غونډه ده چې د ناټو مسلمان غړی هیواد ترکیه کوربه کیږي. ترکیه غواړي چې افغانستان او پاکستان وهڅوي څو د مسلمانو افراطي ډلو پر ضد خپلې هڅې شریکې کړي. په تیرو غونډو کې چې په ترکیه کې د افغان او پاکستان د مشرانو ترمنځ شوې وي د دواړو هیوادو پوځي او استخباراتي چارواکو هم پکې برخه لرله. دې خبرو ته په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی هیلمن نه دی.
په ترکیه کې تقریبا څو کال کېږي چې هغه حزب سر قدرت چې عبدالله او رجب تقریباً چې منصوب یو حزب اسلامي دی، روابط هم په دې وخت د اسرائیل سره خراب دی، د فلسطینیانو سره نږدې دي، په ایران کې هم نږدې دي، غواړي چې منګرتوم وکړي، اما تر اوسه داسې نتیجه چې د منلو وړ نه دي راسره. اما تر هغه وخت پورې چې پاکستان اردو او استخبارات د افغانستان په باره کې د قناعت ګام پورته نه کړي، چې کوم د دې لپاره چې په پاکستان کې اصول ده، سلای هستوي پاکستان د کشمیر مزله، د افغانستان مزله او استراتیجیک دا د اردو او استخباراتو په لاس کې دي، نه د ملکي حکومتو په لاس.
د حامد کرزی او زرداری تر خبرو یوه ورځ مخکې د سیمه ییز اقتصادي همکاري د سازمان غونډه ده. د دې تړون په غړو هیوادو کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترڅنګ آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان غړیتوب لري. په دې غونډه کې د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پر پراختیا خبري کیږي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د ایران ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه. د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی سره د پاکستان صدر اعظم تیر شنبه په کابل کې ولیدل او بیا یوسف رضا ګیلانی ترکیه ته ولاړ. له ترکی چارواکو سره د پاکستان د صدر اعظم له لیدو وروسته اوستا خبر خپور شو چې آصف علي زرداری او حامد کرزی به په ترکیه کې سره وویني.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
امریکایي چارواکو په نویو استخباراتي اسنادو کې اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي تر هغه چې پاکستان په خپلې خاورې کې وسله وال لمنځه نه وي وړي د افغانستان جګړه نشي ګټل کېدی. پاکستان له 2001 میلادي کال راهیسې، یعنی هغه مهال چې امریکایي او ائتلافي ځواکونو د طالبانو د رژیم د ړنګولو په مقصد افغانستان ته عسکر واستول، د لویدیځ د متحدینو په ډله کې شامل شو. له همدې درکه د امریکا له متحده ایالاتو څخه د میلیاردونو ډالرو مرستې هم ترلاسه کړې دي. د افغانستان حکومت په وار وار ویلي چې د تروریزم اډیا او ځالې د پاکستان په خاورې کې دي او نړیوال ائتلاف باید د افغانستان له پولو اخوا د تروریزم ضد مبارزه چټکه کړي. پاکستان ادعا کوي چې وسلوالو د دوی ثبات ته هم ګواښ متوجه کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې له امریکا او نړیوال ټولنې سره همکاري کوي. د مسلې تفصیل د اسوشیټډ پرس اژان د راپورټ په استناد له جانقا الکوزي څخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو په نوو استخباراتي راپورونو کې د افغانستان د جګړې او د دې هیواد د امنیت یو تیار تصویر ښودل شوی او وای تر هغه چې پاکستان په خپلې خاورې کې وسله وال لمنځه نه وړي د افغانستان جګړه نشي ګټل کېدای. د افغانستان او پاکستان په اړه دوه جلا استخباراتي راپورونه برابر شوي او دا مندنه به په راتلونکي اونۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پلان پیچلی کړي چې غواړي ووایي په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړی دی. جمهور رئیس اوباما به په راتلونکې اونۍ کې د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې راپور خپور کړي. څو تنه امریکایي قمندانان چې په ستراتیژۍ باندې د بیا کتنې په ډله کې شامل دي دا نوي استخباراتي راپورونه نه مني او وایي دا راپورونه د پخوانیو ارقامو او معلوماتو پر اساس برابر شوي او د وروستیو څو میاشتو لاسته راوړنې پکې نه دي ذکر شوي. د استخباراتو دا نوي راپورونه د امریکا په سنا کې د استخباراتي چارو د کمیټې په استماعي غونډه کې وړاندې شول او دغه راز په کانګرس کې د استخباراتي چارو کمیټې ته هم ورکړل شوي دي. کومو چارواکو چې د دغو استخباراتي راپورونو په اړه خبري رسنیو سره خبري کړي د مسلې د حساسیت او محرمیت له وجې خپل نمونه نه دي په ډاګه کړي. دا استخباراتي راپورونه د ملي استخباراتو اټکلونه تر سرلیک لاندې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې برابر کړي او هغو پالیسي جوړونکو لوستي چې د امریکا جمهور رئیس ته د افغانستان د جګړې او د سیمې د حالاتو په اړه معلومات ورکوي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په افغانستان کې د دوو کلونو او په پاکستان کې د شپږو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره دا استخباراتي راپورونه برابر کړي دي. د امریکا د ملي استخباراتو او سی ای ای ادارو یوی هم د دغو راپورونو په اړه څرګندونې نه دي کړي. په نوو استخباراتي راپورونو کې ویل شوي په کابل ښار او د کندهار او هلمند په ځینو برخو کې د امنیت ساتلو په مقصد کافي شمېر امریکایي او ناتو ځواکونه موجود دي، خو په نورو سیمو کې طالبان یا واکمن دي او یا هم سیمې د هغوی د واکمنۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د پاکستان په اړه د استخباراتي راپور په پای کې ویل شوي که چیرې پاکستان په خپلې خاورې کې د ترورستانو پناه ځایونه له منځه یونیسي نو د افغانستان جګړه به ونه ګټله شي. راپور وایي د پاکستان حکومت او پوز دا کار نه کوي.
په امریکا کې د نویو استخباراتي معلوماتو له مخې که چېرته پاکستان ترورستان په خپله خاوره کې ونځپي په افغانستان کې امنیت نشي تامینېدلی. وروسته به په خپرونه کې واوري چې د امریکا مشکوکو بې پیلوټ الوتکو یو ځلې بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. دغه برید تېره شپه ماښام مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په اړوندو کې د مشکوکو وسلوالو جنګیالیو پر ډلګیو شوی. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځلې بیا په جنوبي وزیرستان کې سر راپورته کړی. پوست په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې په تازه بریدونو کې یو شمېر پوځیان وژلي. وروسته په روانه خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدای شي.
تاسو هم کولی شئ چې خبریال شئ، موږ خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د ښارونو او کلو بانډو خبرونه آزادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ 813 شمېرې ته د یو اس ام اس له استولو سره د آزادۍ راډیو افتخاري خبريال شي.
تاسو کولی شئ چې خپل خبرونه په پښتو او دری ژبو د اس ام اس لارې په 813 شمېره آزادۍ راډیو ته راولېږئ.
د اتصالاتو د شرکت 813 شمېره د آزادۍ راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادۍ راډیو ته د اتصالاتو د شرکت لارې څو اس ام اسونه راغلي دي. په یو اس ام اس کې لولو د پرخې په نوم له کندهار څخه په اس ام اس کې لیکل شوي دي چې هلته د میرمنو تعلیم ته توجه نه کیږي او دغه پرخه د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې د کندهار نجونو ته بورسونه مساعد کړي څو دوی بهر ته لاړې شي او تعلیم وکړي. په یو بل اس ام اس کې چې د اتصالاتو د شرکت له لارې آزادۍ راډیو ته رارسېدلی دی، دغه اس ام اس د کندهار له حصاره غلجایي څخه را رسیدلې ده. په دې کې ویل شوی دی چې د دوی په سیمه کې هم تعلیم ته توجه نه کیږي او دغه اوریدونکو چې خپل نوم نه دی یاد کړی ویلې دي چې د افغانستان معارف وزارت باید د دوی تعلیم ته توجه وکړي. د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو ده. البته زموږ خبرونې د ماښام تر بجو پورې دوام لري. وسم یو دا خبر لرو چې د کوریا شه پارلمان د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې افغانستان ته دیش نور سرتیری واستوي. له دې سره به په افغانستان کې د کوریشیا د پوځیانو شمیر 350 تنو ته ورسی شي. کوریشیا له 2003 میلادي کال څخه د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته سرتیری لیشلی. دا هیواد چې پخوا د یوګوسلاویا یو جمهوریت و او د کمونیستي رژیم له پرزیدو وروسته خپلواک شو، په 2009 میلادي کال کې له البانیا سره یو ځای د ناټو غړی شو. دروانی خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د چنند ترکمنستان په مرکز اشقابات کې د افغانستان پاکستان هند او ترکمنستان چارواکي د غازو د پایپ لاین تړون لاسلیک کړي. امریکای چارواکو په نویو استخباراتي خبرو کړیو سندونو کې اندیشنه څرګنده کړې ده چې تر څو پاکستان په خپل خاورې کې وسلوال نوي ځپلي د افغانستان جګړه نشي ګټل کېدی. د افغانستان او پاکستان مشران به نږدې دوی اونۍ وروسته په ترکیې کې سره خبرې وکړي او د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا به وشخیږي. دا خبرې د ترکیې مشرانو په منځګړیتوب کې شي. د کوریشا پارلمان پریکړه وکړه چې افغانستان ته دېرش نور پوځیان واستوي. په پاکستان کې وی بلې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه اووه دېرش تنو ته مرژوب لاړولې. د دغه چاودنه تېره ورځ مهال ماښام مهال د خیبر پښتونخوا په هنګو ښار کې وشوه. د امریکا مشکوکو بې پیلوټ الوتکو یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی دی او ویل شوي دي چې په دې برید کې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي دي. د امریکا او چین پوځي چارواکو سره وکتل او د واشنګټن په وینا خبرې یې سپینې او بې پرې وې. دواړو خواوو د شمالي کوریا سمندري امنیت او ایران په اړه خبرې سره کړې دي. د اذربایجان په مرکز باکو کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره واره کړل چې په ښوونځیو کې د اسلامي حجاب د اغوستو د حق غوښتنه یې کوله. او د ارمنستان جمهور رئیس وای که چیرې اذربایجان د بیلتون غوښتون کې سیمې ناګورنو قرباغ د حل په مقصد له قوې کار واخلي نو دوی به دا سیمه د یوې خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژني. په پاکستان کې وی بلې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه اووه دېرش تنو ته مرژوب لاړولې ده. دغه چاودنه تېره ورځ ماښام مهال د خیبر پښتونخوا په هنګو ښار کې وشوه. چارواکو ویلي دا یوه ځانوژونکې حمله وه چې په موټر کې د یوه ناپیژاندې سپاره کس لخوا شوې. ځایي دولتي مسؤلانو په دغه پیښه کې د اوولس تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. دا په تېره اونۍ کې درېیمه ځانوژونکې حمله ده چې د خیبر پښتونخوا په اړوندو کې ترسره کېږي. بل لوري د لشکر جنګوي عالمي په نوم د سخت دریځو وسلوالو یوې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی. په خیبر پښتونخوا کې دغه ځانوژونکې حملې په داسې حال کې ترسره کېږي چې حکومت وایي د شورا ورځو په مناسبت یې په ټول ایالت کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. له پېښوره د موضوع تفصیل له مجیب الرحمن انګار څخه اورو.
دا ځانوژونکې حمله د جمعې په ورځ ماښام مهال د هنګو ښار پر یو روغتون شوې. ځایي دولتي مسؤلینو ویلي پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ناپیژاندې کس له چاودېدونکو موادو ډک موټر د پاس کلي په سهوخیل سړک د زهرا په نوم له یوه نوي جوړېدونکي روغتون سره وجنګاوه. زهرا په سیمه کې د اهل تشیع یو مرستندویه ټولنه ده چې دا روغتون هم د دغې ادارې لخوا جوړېده. په سیمه کې یو دولتي چارواکي خالد خان عمرزی چې له پېښې وروسته یې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په دغه برید کې اوولس تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. هنګو د پېښور او کوهاټ ترمنځ پرته یوه له هغو سیمو ده چې له دې وړاندې هم پکې د شورا په ورځو کې ورته پېښې رامنځته شوي چې بیا وروسته یې تاو تر شاوخوا سیمو رسېدلی او په پایله کې یې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ خونړۍ جګړې رامنځته شوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت په دغه جګړه ځپلې سیمه کې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره څه ډول امنیتي ګامونه پورته کړي، ښاغلي عمرزی وویل: له ډېر وړاندې مو امنیتي تدابیر نیولي. ښار ته مو د افغانانو پر راتګ بندیز لګولی، خو تاسې ته معلومه ده چې دغه کډوال په کوهاټ او هنګو کې دوه لوی کمپونه لري. بله ستونزه دا ده چې ځینې یې په ښاري سیمو کې هم اوسېږي، ځکه نو د هغوی مخنیوی یو څه ستونزمن کار دی. نوموړي ویلي چې امنیتي ځواکونو له برید وروسته ټول ښار تړلی او د خلکو په تګ راتګ یې بندیز لګولی، خو ځایي اوسېدونکي بیا امنیتي ځواکونه په بې پرواهۍ تورنوي. د حسن محمود په نوم د سیمې یوه اوسېدونکي د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل:
د هنګو کې غیر اعلاني عسکر کې بندیز هم لګولی شوی ده او ټوله سیمه یې سیل کړې ده. مونږ ته مخکې دا اطلاع ملو شوې وه او مونږ د امامبرګاو او زینا ټارګټ کېدلو او په نښه کېدلو. مونږ پولیس چارواکو ته او د انتظامیه حکم چارواکي دي هغو ته وخت نه مونږ اطلاع ورکړې وه، لیکن هغو د غفلت مظاهره وکړله او د هغه په غفلت په وجه باندې دا چاودنه مخې ته راغله.
د حسن د معلوماتو له مخې که څه هم د چاودنې ځای ته په لنډه فاصله کې د ښار لویه تکیه خانه ده، خو ازادارانو ته پکې هیڅ زیان نه دی اوښتی. د محرم الحرام میاشې له پیل راهیسې دا دریم ځل دی چې په خیبر پختونخوا کې دغه ډول بریدونه کیږي. له دې وړاندې په مومندو کې پر یوه دولتي ودانۍ دوه غبرګ او د چهارشنبې په ورځ د پېښور او هنګو ترمنځ په کوهاټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې یو بل ځانمرګی برید شوی و. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې دا شورا په مناسبت یې په ټوله خیبر پختونخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، خو دغو پرله پسې ځانوژونکو حملو ته په کتو سره خلک له امنیتي پلوه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې باید امنیتي تدابیر نور هم جدي شي.
په هنګو کې ځانوژونکي برید اولس تنه وژلي او تر شلو ډېرې ټپیان کړي دي، بیا هم په پاکستان کې او بیا هم د مرژوب لپاره. د امریکا مشکوکو بې پیلوټ الوتکو یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. دغه برید تېره شپه ماښام مهال د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه په اړوندو کې د مشکوکو وسلوالو جنګیالیو پر ډلګیو شوی دی. چارواکي وایي دغو الوتکو پر یوه کور او یو موټر څلور توغندي توغولي چې په ترڅ کې یې 15 تنه وژل شوي، خو د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. بلخوا وسلوالو طالبانو یو وارې بیا په شبو جنوبي وزیرستان کې سر راپورته کړی. په اوس په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې په تازه بریدونو کې یو شمېر پوځیان وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال په دغه سیمه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل او په زرګونو تنه وسلوال جنګیالي یې له سیمې نه وشړل. مجیب الرحمن انکار له پېښور.
په دې برید کې چې د جمعې په ماښام د شمالي وزیرستان د دتخیلو په خدرخیلو سیمه کې شوی، د دولتي سرچینو په وینا یو کور او یو موټر په نښه شوی. چارواکي وایي بي پیلوټ الوتکو په دغه برید کې څلور توغندي توغولي چې په ترڅ کې 15 تنه مشکوک وسلوال جنګیالي وژل شوي. که څه هم په نښه شوي کسان د دولت ضد وسلوال جنګیالي ښودل شوي، خو د هویت په اړه یې لا څه نه دي ویل شوي. یوه دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دغو سیمو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم اوسیږي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده شوي چې په نښه شوي خلک ځایي که بهرنیان دي. بلخوا په سیمه کې آزاد خبریال رسول داوړ د تلیفون پر لیکه آزادي راډیو ته وویل
دا علاقه خو ډېره رګبه لري، ډېره اوږده علاقه ده. اکزیکټ خو داسې معلومات مونږ تم پکې نه کېږي، خو مونږ هلې ځلې کوو د مقامي پولیټیکل انتظامیه سره او د سیکورټي حکام سره چې هغې مونږ له خبر را کړي. خو په دې عقله باندې هغې داسې کول کې مونږ سره خبرې نه دي کړې چې هغې راته دا تسلیمه کړي چې یاره دلته څوک څوک دي او څومره تعداد کې دي.
په روانه میلادي میاشت کې دا دریم برید دی چې پر شمالي وزیرستان ترسره کېږي. له دې وړاندې د تېرې سه شنبې په ورځ د میرعلي په خوشحالي او علي خېلو کې په دوو ورته بریدونو کې د چارواکو په وینا 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي ول. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې له اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. د پوځ د عامه اړیکو د دفتر لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو دوو ورځو کې په سره روغه او جنت نومي سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته شوي. د خبر پاڼې لمخې په دغونخطو کې د اسمت الله په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دغې ډلې دیار لستنه وسلوال وژل شوي. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا د یو شمېر پوځیانو د وژلو او دریو تنو د ژوندي نیولو ادعا کړې، خو پوځي مسؤلینو دغه رپوټونه رد کړي او ویلي دي چې دوی ته هیڅ ډول ځاني زیان نه دی اوښتی. د پاکستان پوځ د 2009 کال د جولای پر 19 په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف تصفیوي عملیات پیل کړل چې تر اوږدې جګړې وروسته یې په زرګونو تنه ځایي او بهرني وسلوال جنګیالي له دغې سیمې نه په شاتګ ته اړ ویستل. په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې یو وار بیا سر راپورته کړی چې تېره اونۍ د پوځ لوی درستیز جنرال کیانی سیمې ته د خپل سفر په دوران کې ویلي ول چې وسلوال طالبان یې په بشپړه توګه ځپلي او ټوله سیمه یې ترې پاکه کړې.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي، د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12 اورېدل شي. د امریکا او چین پوځي چارواکو سره وکتل او د واشنگتن په وینا خبري سپینې او بې پرې وي. دواړو خواو د شمالي کوریا سمندري امنیت او ایران په اړوندو مسلو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس په راتلونکي سبي میاشت کې چین ته ولاړ شي او د نړۍ زاد وستر اقتصادي طاقتونه به خپل هغه مخالفتونه راکم کړي چې د تایوان پوځي تمریناتو او په جنوبي کوریا باندې د شمالي کوریا د تیرې میاشتې پوځي حملې په وړاندې د چین د خبرګون له وجې راپورته شوي دي. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکیزیان وای کچیر آذربایجان د بیلتون غشتون کې سیمه نګورنو قرباغ د حل په مقصد له قوې کار واخلي نو دوی به دا سیمه د وی خپلواک سیمه په توګه په رسمیت وپیژني. سرکیزیان زیاته کړه ارمنستان په مطلق ډول د نګورنو قرباغ د پوځي حل مخالفت کوي. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې اکثر اوسیدونکي ارمنیان دي. د ارمنستان جمهور رئیس سرکیزیان دا خبره په مسکو کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته وکړه. د ارمنستان واکمن ګوند د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد په پارلمان کې د مخالف ګوند یا اپوزیسیون هغه غوښتنه رد کړه چې د ناګورنو قرباغ د خپلواکۍ پیشندنې لپاره د وکیلانو د رایو غوښتنه کوله. واکمن ګوند وایي د دې مسلې لپاره وخت مناسب نه دی. د آذربایجان په مرکز باکو کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره واره کړل چې په شوانځیو کې د اسلامي حجاب د اغوستو د حق غوښتنه یې کوله. په سلګونو کسان د جمعې په ورځ د آذربایجان د پوهنې وزارت مخې ته راټول شوي وو او د څېړونکو په وینا په دغه سیکولر یا غیر مذهبي هیواد کې دا د خلکو یو ستر ټولون وو. پولیس وایي 12 تنه مظاهره کوونکي نیولې دي. دا مظاهره وروسته له هغه وشوه چې د آذربایجان د پوهنې وزیر مورادانوف وویل انجونې باید په شوانځیو کې د یونیفورم مقررات مراعات کړي. په یونیفورم کې د نجونو حجاب ته اجازه نه ورکول کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ کوم مطالبه راټول کړې دي؟ فرشتې جلال زئی دغه ورځپاڼې لوستي کتنه ورته کوي.
ګارډین دا ورستۍ غنی پای و مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو له سیاسي بدلونونو سره سره شدید تر جدي فشارونه لاندې دي. ګارډین په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د کلنی رپورت حواله ورکړي او لیکي چې په دې هیواد کې اوس هم شدید توهین او تحقیر کیږي او په انزوا کې دي. د ګارډین په وینا د ښځو د حقونو د مسؤلیت لپاره د قوانینو له توشه سره هم حکومت په عملی ډول ښځو سره د تشدد په منځوړلو کې محدودې هڅې کړي. د بیلګې په ډول د ښځو په وړاندې د تشدد له منځوړلو قانون چې تیر کال توشه سو او زیات شمېر ښځو یې هرکلی وکړ تر اوسه نه دی عملي سوی. ورځپاڼه په ځانګړي ډول کلیوالي سیمو ته اشاره کوي او وایي چې هلته حتی خپل حکومتي مقامات د دې قانون په اړه معلومات نه لري. یو ډول محققین چې په شوزو کې د ځان سوځولو د ستونزې په اړه څېړنه کوي وایي چې جبري ودونه د زیاتو شوزو د وژلو عامل دی. ورسپانه دي چې په افغانستان کې په تر نیمه زیاتو ودونو کې یا شوزه او یا هم خاوند تر شپارس کلونو کم عمر دي. بلې ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل ورستۍ غنډه کې د امریکا په تنسی حالت کې د یوې امنیتي ډلې په مرکز د امریکا د پولیسو پر حمله تبصره کړې ده. دغه ډلې په افغانستان او عراق کې فعالیت کاوه. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت قرارداد ورکړی چې د دغه امنیتي کمپنۍ کارونه د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی تر څارنې لاندې وو. په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا د دفاع وزارت هم له دې خصوصي شرکت سره په افغانستان او عراق کې قراردادونه کړي. ورسپانه وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اوس وایي چې د قرارداد د لاسته کولو په وخت دوی په دې نو خبر چې دغه امنیتي شرکت د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې د امریکا د ملکی او پوځي حضور له پراخېدو سره د هغوی د امنیت ساتلو چاري هم له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د ملکی او نظامی پرسونل له زیاتېدو سره د هغوی د امنیت لپاره هم زیاتو کسانو ته اړتیا ده. نو له دې امله د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه له دغسې شرکتونو سره د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کوي. روسپان لیکلی دا قرارداد چې تر 2015 میلادي کال پورې چلیږي 10 میلیارد ډالر ارزښت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا د امنیتي شرکت د وسلو او جنگي وسایلو د انتقال د نړیوالو قوانینو په اساس د امریکا د پولیسو تر څارنې لاندې دی. خو د دغه کمپنۍ او د امریکا د عدلي او امنیتي چارو مسؤلینو په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړی.
د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سر ته رسیږي. البته بل خبري مجله هم درته لرو چې په سو شیبو کې به پیل شي. خو د ازادي رادیو خبرونې د ماشام ترو بچو دوام لري. په راتلونکو خبرونو کې ل مخکنی خبري مجله پراته اونیس پروګرامونه هم تاسو ته خبرو. خو اوس و به جو دیش تحقیق شوي د بل خبري مجله د خبري رو وخت را رسیدل. سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي. بخیر راغلی
شیبر صاحب. تشکر. خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که همکارم اشاره کرد در مجله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. این مجله را طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد. با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. رهبران افغانستان، هندوستان، پاکستان و ترکمنستان امروز در بیشکیک پایتخت ترکمنستان پروژه پایپلاین گاز را رسما تصویب می‌کنند. این پروژه 7.6 میلیارد دلار ارزش دارد. اگر این پروژه تکمیل شود، گاز طبیعی از طریق این پایپلاین از مناطق ناآرام افغانستان و پاکستان به هندوستان انتقال می‌یابد. امریکا اعلان کرد که گزارش بررسی استراتژی نظامی خود در افغانستان را که از مدت‌ها انتظار آن می‌رود هفته آینده نشر می‌کند. پارلمان کروشیا روز جمعه افزایش حضور نظامی این کشور در افغانستان را تصویب کرد. بر اساس این فیصله پارلمان، این کشور 30 مربی نظامی دیگر خود را به افغانستان اعزام می‌دارد. پارلمان روسیه یک توافقنامه را تصویب کرد که به اساس آن فرانسه و اسپانیا می توانند برای عملیات نیروهای خود در افغانستان از خاک روسیه انتقالات خود را انجام دهند. وزارت خارجه آمریکا می گوید ریچارد هولبروک، نماینده خاص این کشور در امور افغانستان و پاکستان، پس از اینکه در دفتر کارش احساس مریضی کرد، دیروز به شفاخانه انتقال داده شد. ایران اصرار دارد که سازمان ملل متحد قتل و زخمی شدن ماه گذشته دو ساینسدان هسته‌ای این کشور را محکوم کند. رئیس جمهور ارمنستان میگوید اگر آذربایجان جهت حل منازعه منطقه جدای طلب ناگورنو قره‌باغ از قوای نظامی کار بگیرد، ارمنستان ناگورنو قره‌باغ را به حیث یک منطقه مستقل به رسمیت خواهد شناخت. و مقامات نظامی امریکا و چین با هم ملاقات کردند. واشنگتن میگوید گفتگوهای این ملاقات صریح و ساده بود که روی مسئله کره شمالی، امنیت بحری و موضوع ایران تمرکز داشت. ساعت 7:32 و 35 ثانیه صبح به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم ببینین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. آمادگی ها برای امضای موافقتنامه تمدید گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند نهایی شده است. وزارت معادن افغانستان میگوید قرار است این موافقتنامه امروز در اشخاباد مرکز ترکمنستان میان رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان امضا شود. وحیدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، قبلا برای نهایی سازی مسوده تفاهم نامه این پروژه به اشخاباد رفته است. همکارم ستار فروغ در کابل در این مورد با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، صحبت انجام داده است.
جناب آقای جواد عمر، انتظار می رود تفاهم نامه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان میان رهبران این چهار کشور در اشخاباد پایتخت ترکمنستان به روز شنبه به امضا برسد. می خواهیم در مورد توضیحات بیشتر ارائه بکنین.
به روز چهارشنبه جواد عمر و عبدالله شهرانی، وزیر معادن افغانستان، به خاطر نهایی سازی مسوده موافقتنامه بین دولتی تاپه، اونا از اشخاباد شدند و خوشبختانه امروز بعد از نشست میان وزارت شورای معادن افغانستان، وزیر نفت و گاز پاکستان، وزیر نفت ترکمنستان و همچنان وزیر نفت و گاز طبیعی هندوستان. این موافقتنامه مسودهش نهایی شد و آماده امضای رؤسای جمهور این چهار کشور است. در نشست تکنیکی که در اشقاباد دایر شد، نماینده و مسئولین ارشد بانک انکشاف آسیایی که تمویل کننده این پروژه هست نیز اونا حضور داشتند.
خب پس از امضای تفاهمنامه کار عملا چه زمان بالای پروژه آغاز خواهد شد و چه زمان به بهره برداری سپرده میشه این پروژه؟ و اگر همچنان لطف بکنین ایره هم بگوین که کار پروژه سوی کدام شرکت و یا کمپانی به پیش برده خواهد شد؟
در نشست که دیروز و پریروز صورت گرفت، جدول زمانی مراحل به خاطر انتقال این پایزمن ترتیب شده که جزئیات از این بعد از امضای موافقتنامه توسط رؤسای جمهور کشورهایی که در این امر دخل هستند او اعلام میشه.
آقای جواد عمر، این پروژه از چی اهمیت به افغانستان برخوردار بوده و با بهره برداری آن چی عاید افغانستان به دست می آورد و در زمینه فراهم شدن فرصت های کاری در داخل کشور هم کمک خواهد کرد؟
بله، بدون شک پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق خاک افغانستان به کشورهای هند و پاکستان و امتداد می یابد، جمله پروژه های حیاتی در بخش اقتصادی و اجتماعی است و در قسمت تامین ثبات در کشور ما و همچنان در منطقه تاثیرات ارزنده دارد. با عبور این پایپلاین افغانستان حق العبور مستفید می شه و همچنان زمینه شغل برای تعداد از افغان ها ایجاد می شه و در پهلوی ازی ما می تونیم یک مقدار گاز را که قبلا در موافقتنامه مد نظر گرفته شده از او استفاده بکنیم و بعد از اینکه این پایپلاین امتداد پیدا می کنه، بعد از گذشت 2 سال و 3 سال مقدار از این گاز بیشتر می شه.
یکی از نگرانی ها در زمینه امنیت مناطق در خاک افغانستان که از آنجا پایپلاین گاز عبور می کنه موجود است. وزارت معادن افغانستان برای تامین امنیت این ساحات چی تدابیر را در همکاری با ارگان های امنیتی روی دست گرفته است؟
دولت افغانستان نسبت به این پروژه خیلی باور داره. در قسمت تامین امنیت این پایپلاین هم تعهدات از جانب دولت افغانستان صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که با تطبیق این پروژه ما از نفعی که به مردم افغانستان میرسه مستفید شویم. ما نسبت به این پروژه خیلی باورمند هستیم.
مصاحبه همکارم ستاره فروغ را با جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن افغانستان، شنیدید که درباره پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند معلومات داد. قرار است موافقتنامه رسمی این پروژه امروز در اشقاباد امضا شود. پاکستان از سال 2001 میلادی به این سو، یعنی زمانی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای سرنگونی طالبان به افغانستان حمله کردند، در جمع متحدین غربی پیوست و از همین مدرک میلیاردها دلار کمک هم به دست آورد. اما حکومت افغانستان بارها گفته است که پایگاه و لانه تروریسم در خاک پاکستان بوده و نیروهای بین المللی باید مبارزه شان را علیه تروریسم به آن سوی مرز افغانستان انتقال دهند. پاکستان ادعا میکند که افراد مسلح امنیت و ثبات این کشور را نیز تهدید می کنند و در مبارزه علیه تروریسم با جامعه بین المللی همکاری دارد. اما مقامات آمریکایی در اسناد استخباراتی که تازه به دست آمده اظهار نگرانی کرده، می گویند تا زمانی که پاکستان در قلمروش مخالفین مسلح را از بین نبرد، جنگ در افغانستان به پیروزی نخواهد رسید. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این باره تقدیم می کند.
در گزارش های جدید استخباراتی ایالات متحده آمریکا که در مورد جنگ و امنیت افغانستان یک تصویر تاریک نشان داده شده آمده است، تا زمانی که پاکستان نیروهای مسلح مخالف را در قلمرو آن کشور از بین نبرد، جنگ افغانستان پیروز نخواهد شد. در مورد افغانستان و پاکستان دو گزارش جداگانه ترتیب شده و دریافت ها در این گزارش ها پلان اداره باراک اوباما را برای اعلان بررسی جنگ افغانستان که می خواهد بگوید جریان جنگ تغییر خورده پیچیده ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است در هفته آینده گزارشی را در مورد بررسی استراتژی آمریکا نشر کند. چند تن از مقامات نظامی آمریکا که در گروه بررسی استراتژی آمریکا در مورد جنگ افغانستان شاملند، این یافته های استخباراتی را نپذیرفته و میگویند این گزارش ها بر اساس ارقام و اطلاعات قبلی آماده شده است و دستاوردهای ماه های اخیر در آن شامل نیست. این گزارش های استخباراتی به اجلاس استماعیه کمیته استخبارات مجلس سنای امریکا و همچنان به کمیته امور استخبارات کنگره آن کشور سپرده شده است. مقاماتی که در مورد این گزارش ها به رسانه ها معلومات دادند، از افشای نامشان به خاطر اساسیت موضوع خودداری کردند. این گزارش های استخباراتی را اداره ملی استخبارات امریکا تحت عنوان پیشبینی های استخباراتی آماده نموده و آن طراحان پالیسی امریکا که برای رئیس جمهور در مورد جنگ افغانستان و وضعیت منطقه معلومات میدهند مطالعه کردند. مقامات ایالات متحده امریکا میگویند اداره ملی استخبارات امریکا این گزارش ها را در جریان 2 سال در مورد افغانستان و در جریان 6 سال در مورد پاکستان آماده کرده است. اما اداره ملی استخبارات امریکا و اداره CIA در مورد این گزارش ها چیزی نگفتند. در گزارش های جدید استخباراتی گفته شده است که در شهر کابل و برخی از مناطق ولایت هلمند و قندهار جهت تامین امنیت نیروهای کافی وجود دارند، اما در باقی نقاط طالبان مسلح یا حاکمیت دارند و یا مناطق به خطر تسلط طالبان روبروند. گزارش در پایان در مورد پاکستان نوشته است که اگر پاکستان پناهگاه‌های طالبان را در قلمروش از بین نبرد، نیروها در افغانستان برنده خواهند شد. و گزارش در ادامه می‌نویسد که حکومت و اردوی پاکستان متمایل به این کار نیستند.
شما هم می‌توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه‌شان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
اتاق تجارت ایالات متحده امریکا یک دفتر خود را در کابل افتتاح نمود تا به سرمایه‌گذاران امریکایی و اروپایی نشان دهد با وصف مشکلات امنیتی و زیربناهای ضعیف زمینه برای سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد و پرمنفعت می باشد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
اتاق تجارت ایالات متحده امریکا یک دفتر در کابل باز نمود تا به سرمایه‌گذاران نشان بدهد با وصف مشکلات امنیتی زمینه برای سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد و پرمنفعت می باشد. این مطلب را آژانس خبری رویتر گزارش داد. ایکنبری سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان در یک محفل که در هتل سیرینا در کابل دایر شده بود از پیشرفت‌هایی که بعد از 3 دهه جنگ در افغانستان صورت گرفته تمجید نمود و گفت در مدت 8 سال گذشته رشد قابل ملاحظه در سکتور زراعت و تکنولوژی معلوماتی در افغانستان به عمل آمده است. سفیر امریکا به خبرنگاران گفت نگرانی های امنیتی، نبود چارچوب قوی قانونی برای تجارت و زیربناهای ضعیف بعد از چندین دهه جنگ و خشونت موانع و مشکلات برای سرمایه گذاران بوده است. سفیر امریکا افزود با وصف پیشرفت ها در امور زیربناها افغانستان هنوز هم کشور است که در بخش اعمار سرک ها، تهیه انرژی و برق و دسترسی به آب با چالش های جدی روبرو می باشد. سفیر امریکا گفت فساد اداری نیز یکی از مشکلات اساسی در افغانستان است. بعضی از اشتراک کنندگان محفل با آژانس خبری رویتر گفتن اصلاحات مداوم و پایدار قانونی و سیستم بهتر حکومتداری برای جلوگیری و کاهش دادن فساد اداری بیشتر مؤثر می باشد تا وارد آوردن فشار بالای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای کاهش دادن این پدیده. اداره بین‌المللی شفافیت افغانستان را بعد از سومالی در آخرین ردیف از کشورهای جهان قرار داده که فساد اداری در آن به حد نهایی وجود دارد. اما یک تعداد از تجاری که همین اکنون در افغانستان کار میکنند و معامله دارند میگویند در افغانستان و به طور خاص در کابل فرصتهای خوب برای تجارت وجود دارند. عبدالولید قرغا که از مدتها به این طرف در ایالات متحده امریکا زندگی دارد و اکنون مالک یک کمپنی تهیه مواد لوجستیکی در کابل است میگوید: من از مدت 2 سال است که در کابل هستم. اینجا یقینا هر چیز بهتر معلوم میشود. آقای قرغا گفت: افغانستان یک کشور مواد به خشک است. قیمت بلند ترانسپورت مواد وارداتی از خارج باعث میشود تا تولیدات داخلی در بازارهای داخل افغانستان در برابر اموال وارد شده خارجی به خوبی رقابت نماید. فرید مقصودی معاون اتاق تجارت بخش افغانستان گفت: طریقه ای که شما بتوانید سرمایه گذاران امریکایی و اروپایی را جلب نمایید این است که آنها باور کنند اینجا یک شرایط نسبتا خوب و مناسب برای تجارت وجود دارد.
مطلبی بود درباره افتتاح دفتر اتاق تجارت امریکا در کابل. مقامات سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواستند به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان توجه جدی بکند. در یک سروی که از سوی بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت زنان در 34 ولایت افغانستان انجام شده، آمده است که هنوز هم حقوق زنان و دختران افغان در این کشور به طور چشمگیر نقض می شود. در این حال نهاد دفاع از حقوق زنان موسوم به 50% با انتشار اعلامیه گفته است آنها همیشه نگران خواهند بود که حقوقشان قربانی معاملات سیاسی در افغانستان خواهد شد. کمپاین 50% میگوید بنابر گزارش هایی که در جریان چند ماه گذشته به نشر رسیده، خشونت علیه زنان افزایش یافته و نقش زنان در عرصه سیاسی کمرنگ تر شده است. همکارم قادر حبیب در مورد افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان با عضو کمپاین 50% و رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان سریا پرلیکا مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
خانم پرلیکا، اگر شما با ما بگوین که با وجود تلاشایی که در 9-10 سال گذشته بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان به خاطر احیای حقوق زنان صورت گرفته، چرا باز هم در گزارش ها و سروی هایی که صورت میگیره دیده میشه رقم خشونت در برابر زنان در نقاط مختلف افغانستان بلند است و در بلندترین سطحش قرار داره؟
اولی که تلاش های بسیار جدی صورت نگرفته، تمام نهادهای مدنی تا حدود بنابر این محدودیت های هم که دارن تا یک مقدار تلاش صورت گرفته، اما هیچ وجه دولت مدنی تا حال واقعا تعهد به این ندارن که جلو خشونت ها را بگیرن. خشونت تنها آگاهی داده نهادهای مدنی، اما وقتی که خشونت در برابر زن صورت میگیره اصلا مجازات تعیین نشده. مجازات وقتی که نشه بالای زن تجاوز صورت میگیره، از یک دروازه زندان اگه داخل شون از دروازه دیگهش میبرن، یعنی همین فرهنگ مافیات هم وجود داره. از این خاطر است که جلو خشونت نمیتونه که گرفته شه، بلکه هر روزم بیشتر میشه.
شما گفتین که نهادهای مدنی در افغانستان در زمینه آگاهی مردم به خاطر پایان آوردن خشونت فعالیت‌های را انجام دادن، اما این ادارات حکومتی است که نتانستن عاملین امی خشونت‌ها را مجازات کنند. چه فکر میکنین که واقعا نهادهای مدنی در افغانستان از امو قوت برخوردار هستن که باید باشن و امو نقش را ادا کردن که باید بکنن؟
به هیچ وجه نه. وقتی که امنیت نباشه، وقتی که نهادهای مدنی را دولت مساعدت نکنه، وقتی که گپ گوش شنوا بر آواز و صدای نهادهای مدنی نباشه، به ورکشاپ و به یزی رسانه ها و از طریق اخبار و اینا یا دایر کردن ورکشاپ و سمینار ها، این مشکل است که همه مردم ولو که آگاه شون فقط نمیخواین عمل کنند. ریشه های اساسی و بنیادی که سبب خشونت میشه تا او خوش نشه او از بین نره، به هیچ وجه جلو خشونت گرفتن نمیتونه.
میشه که عوامل اساسی افزایش خشونت در برابر زنان را بر بشمارین و بگوین که چی ها هستن؟
یکی از عوامل عمده در خانواده ها مسئله فقر است، مسئله بیکاری زنان، مسئله نبود کار است و این خودش اگر کار با وجود بیاید، اگر فقر کاهش پیدا کنه یا از بین بره، مسئله بیسوادی و آموزش است، مسئله تعلیم و تربیت. این آگاهی تنها به حرف نیست، باید مسئله تعلیم و تربیت جدن توجه صورت بگیره. کورسای سواد آموزی مثمر و مفید و عیس یک پروسه انا پروژه ایجاد شود که مردم آگاه شوند.
سوریا پرلیکا عضو کمپاین 50% و رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان بود که درباره وضعیت زنان کشور معلومات داد. ساعت 7:49 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، لحظات قبل گزارش دریافت کردیم که یک حمله انتحاری در قندوز صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی در قندوز نور محمد سهیم همین اکنون با ما در خط تلفن هستند و از آنها معلومات بیشتر را جویا میشیم. سهیم صاحب، صدای ما میشنوین؟
بله. با طور که شما اشاره کردین، این صبح یعنی صبح روز شنبه حوالی 4:30 صبح بود که یک انفجار مهیب شهر قندوز تکان داد. بعدها معلوم شد که دریجه در منطقه دوبندی در غرب شهر قندوز یک حمله انتحاری صورت گرفته که در نزدیک یک پوسته امنیتی اردوی ملی بوده که در اثر آن انتحار کننده بالکل خود از بین رفته و 4 نفر از اردوی ملی بنابرای گفته قماندان امنیه ولایت قندوز لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی که زخمی شده اند. و عبدالرحمن سید خیلی در زمینه گفت که این حمله در رنجر پلیس صورت گرفته، رنجرهایی که مدتها قبل توسط طالبان گرفته شده بودند و همین اکنون دوونمو رنجرها را مواد انفجاری پر ساخته و نزدیک همین پوسته امنیتی انفجار داده است.
سهیم صاحب،
طرفات ملکی در این زمینه انکار کرد و اما مردم محل میگویند که در این منطقه شماری از مردم ملکی هم آسیب دیدند که در او 3 نفر از زنان نیز شامل می باشند.
سهیم صاحب، یعنی شما گفتین که حمله توسط رنجر پلیس که طالبا یا مخالفین دولت او را تصرف کرده بودند علیه پوسته اردوی ملی صورت گرفته، همینطور است؟
بله بله بله. این رنجرها را تقریبا در اوائل سال از پلیس با غنیمت گرفته بودن و تا اکنون برخی از آنها نزد طالبان بوده و اکنون توسط از او استفاده کرده و آن را منفجر ساخته است.
سهیم صاحب، مقامات شفاخانه چی میگویند که آیا زخمیان این حادثه یا این حمله برشان آورده شده و آیا کس مسئولیت این حمله را تا کنون به دوش گرفته یا نه؟
چون این حمله خیلی صبح وقت بوده و هنوز هم صبح بسیار وقت است، تازه افتاد و طلوع کرده، اما مسئولیت این حادثه را تا کنون کسی به دوش نگرفته.
تشکر سهیم صاحب. نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی در قندوز بود که از حدوث از وقوع حمله انتحاری در این شهر به ما گزارش داد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
در افغانستان تعداد افراد مصاب به بیماری ایدز افزایش یافتند. گفته می شود که رویدادهای مختلف به شمول افزایش کشت کوکنار، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و توسعه کمپ‌های مهاجرین در سرتاسر جهان به علت جنگ‌ها از دلایل عمده گسترش HIV در افغانستان شده است. همکارم غفور متین و جزئیات بیشتر در این باره.
نشریه نشنل در شماره اخیر خود در ارتباط سرایت مرض ایدز در کشورهای مختلف جهان و از جمله در افغانستان مطلب به چاپ رسانیده و می نویسد. در سالهای اخیر در افغانستان میزان اشخاص مصاب به مرض HIV ایدز به سرعت رشد کرده تا جایی که دکتران این مرض را بحران جدید افغانستان عنوان کردند. 5 سال قبل تعدید این مرض بسیار مبهم و تاریک بود، اما شرایط بعداً محیط را به وجود آورد که این مرض به سرعت افزایش یافت. دکتران میگویند در افغانستان اکنون حالت به جای رسیده که باید برای جلوگیری از سرایت همگیر این مرض اقدامات جدی صورت بگیرد. به نشته نشه نشنل، برای بار اول در سال 1989 میلادی مرض ایدز در افغانستان مورد تایید قرار گرفت، مگر مثالها و موارد این مرض برای 15 سال نادیده گرفته شد. ولی ترکیبی از چگونگی و رویدادها به شمول بلند رفتن سطح تولید و کشت تریاک، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و توسعه کمپ‌های مهاجرین در نتیجه جنگ‌ها سبب شد تا میزان مبتلایان این مرض به سرعت افزایش بیابد. این مرض که قبلا فقط چند قضیه و مورد آن دیده شده بود، اکنون به گفته دکتران معالج در میان آنهایی که مواد مخدر را از طریق تزریق یا پیچکاری مورد استفاده قرار می‌دهند، باعث مرکز سرایت تبدیل گردیده است. هرچند که تعداد مواد تایید شده مرض ایدز در افغانستان 700 محاسبه شده، اما دکتران میگویند که تعداد موارد واقعی این مرض 2 چند و 3 چند و حتی بیشتر از آن است. هرچند که ردیابی و جمع‌آوری ارقام دقیق این مرض در افغانستان هنوز باعث یک چالش باقی است و برای دکتران به علت اوضاع امنیتی هم مشکل است تا به یک بخش بزرگ نفوذ خود را برسانند، اما نبود وسایل و تجهیزات طبی نیست با مشکلات سکتور صحت عامه افغانستان افزوده است. به هر صورت این روشن است که تعداد تلفات در میان استفاده کنندگان مواد مخدر بیشتر می باشد. چنانچه 4 سال پیش در کابل تعداد آنهایی که از طریق پیچکاری از مواد مخدر استفاده می کردند فقط 3% دارای HIV مثبت بودند، اما امروز این تعداد در شهر کابل 7% می باشد. دکتران که معتادین و مبتلایان مرض ایدز را تداوی می نمایند می گویند اکثر افغانها استفاده مواد مخدر را زمانی آغاز کردند که در ایران مهاجر بودند و همین که به افغانستان برگشتند آنها به علت آسان بودن و اقتصادی بودن از پیچکاری استفاده نمودند.
مطلبی بود درباره افزایش موارد مرض ایدز و علتهای آن در افغانستان. گفته می شود که رویدادهای مختلف به شمول افزایش کشت کوکنار، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و توسعه کمپ‌های مهاجرین در سرتاسر جهان به علت جنگ‌ها از دلایل عمده گسترش HIV در افغانستان شده است. ساعت 7:56 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس با هم می‌شنویم.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود به روز بین المللی حقوق بشر اشاره نموده می‌نویسد که با وجود تحولات سیاسی چند سال اخیر در افغانستان، زنان هنوز هم تحت فشار در این کشور قرار دارند. روزنامه از یک گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد حقوق زنان در افغانستان اقتباس آورده است که می نویسد در افغانستان فشار، توهین و در انزوا قرار دادن زنان و دختران هنوز ادامه دارد. به نوشته روزنامه، با وجود توشیح قوانین برای حفظ و دفاع از حقوق زنان، در عمل فعالیت حکومت برای مبارزه با خشونت علیه زنان محدود می باشد. به طور مثال قانون از بین بردن خشونت علیه زنان که در سال گذشته توشیح شد و سوی زنان با هم همه استقبال گردید تا کنون جامعه عمل پوشانده نشده است، مخصوصا در مناطق روستایی که حتی مقامات حکومتی در آنجاها در مورد موجودیت چنین قانون معلومات ندارند. به نوشته روزنامه، یک گروه تحقیق کننده که در مورد خودسوزی زنان تحقیق میکند گفته است ازدواج جبری بزرگترین دلیل خودکشی زنان در افغانستان به شمار میرود که یک تعداد آنها خود را با آتش میکشند. علاوه بر آن، به نوشته روزنامه، نظر به ارقام درج شده، در 57% ازدواج ها یکی از ازواج کمتر از 16 سال عمر دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد حمله پلیس آمریکا بر مرکز یک شرکت امنیتی در ایالت تنسی این کشور که در افغانستان و عراق فعالیت دارد صحبت نموده می نویسد در حالی که این شبکه امنیتی تحت تعقیب مامورین مرکز اداره تحقیقات فدرالی امریکا قرار داشت، وزارت خارجه امریکا قرارداد تامین امنیت سفارت امریکا در کابل را با این اداره امضا نمود. بنوشته روزنامه در چند ماه اخیر وزارت دفاع امریکا هم چندین قرارداد را با این شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان و عراق بسته است. روزنامه می افزاید مقامات وزارت خارجه امریکا اکنون می گویند که در وقت عقد قرارداد با این شرکت در کابل، در مورد اینکه شرکت نام برده تحت تحقیق اداره تحقیقات فدرالی قرار دارد، معلومات نداشتند. بنوشته روزنامه با افزایش تعداد اتباع امریکا چه در ساحه نظامی و چه هم در ساحه ملکی در افغانستان، حفظ امنیت آنها هم به مشکل روبرو شده است و به این منظور وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا با چنین شرکت‌ها به ارزش میلیاردها دلار قراردادها را امضا کردند. روزنامه می افزاید قرارداد فعلی که تا سال 2015 ادامه دارد یک قرارداد 10 میلیارد دلاری می باشد. برنامه‌ی روزنامه این شرکت امنیتی طبق قانون به نام مقررات بین المللی انتقال اسلحه و مهمات جنگی مورد تعقیب پلیس امریکا قرار گرفته، ولی مقامات خود این شرکت و مقامات عدلی و امنیتی امریکا هیچ یک در این مورد جزئیات ارائه نکردند.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور از حضورتان